دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې لوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د ورکو بلوڅانو د سازمان یوه مشر ماما قدیر د لادرکه کسانو په اړه د اسنادو نه لرلو تور رد کړی دی او امریکایي ولسمشر نن د ایران په اړه خپله نوې تګلاره اعلانوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ له وسلوالو څخه د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې. پاکستانی پوځ پرون وویل چې امریکایي ښځه کیتلین کولمن، د هغې کاناډایي میړه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیوي پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو کې ډېر کار کړی دی.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
دا وایي زه غواړم د پاکستانی حکومت مننه وکړم. غواړم د پاکستان مننه وکړم. هغوی د کورنۍ د خلاصولو په برخه کې ډیر کار وکړ او زه باور لرم چې هغوی بیا د امریکا درناوی پیل کړ. دا ډیره مهمه ده. زما پاند یو شمیر هیوادونو د امریکا درناوی پیل کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د امریکایي کاناډایي کورنۍ یې تر هغې وروسته له وسلوالو خلاصه کړه چې په افغانستان کې امریکایي پوځ ورته استخباراتي معلومات ورکړل چې هغوی کورمې ته اړول شوي. د کولمن او بویل درې بچي د وسلوالو په بند کې پیدا شوي دي. دوی په 2012 زیږیز کال کې د افغانستان په چکر تللي ول چې وسلوالو وتښتول. د ورکو کړل شویو بلوڅانو لپاره د کارکونکو تنظیمي و مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي دعوا رد کړي. دا خبره د وایس فار میسنګ بلوڅ پرسنز یو مشر محمد قدیر پرون تر هغه وروسته مشال راډیو ته وکړه چې په پاکستان کې د ورکو شویو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر او پوخانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټ یو کمیټې ته په وینا کې ویل محمد قدیر د ورکو بلوڅانو په اړه د خپلو دعوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلی. خو قدیر وویل دی جسټیس جاوید اقبال د هر ورک بلوڅ کور بیولو ته تیار دی. پخوانی قاضی جاوید اقبال د سینټ غونډې ته ویل د ورکو کړل شویو کسانو په اړه خپلې پلټنې مکملې کړې دي او راتلونکي میاشت به د کمیشن رپورټ خپور کړي. په سوابۍ کې وسلوالو یو خبریال وژلی دی. د سوابۍ د پولیسو دوو چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل هارون خان تیر ماخوستن د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د سوابۍ یو پولیس افسر منصف خان وایي د هارون خان ورور منظور پر خپل مېرمنې ورور او د دوو وریرونو د مرګ دعوا کړي. د زیاته کړه چې د ورونو د ځمکې لانجه وه. هلته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر سلاودین مسید د هارون خان د وژنې د پلټنو امر کړی. د خبریالانو اتحادیې نن په پېښور کې د هغه د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وژل شوي دي. امنیه قومندان جمعګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په تیر مازیګر شویو بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی. خو د سیمې اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شاهزاده شاهد ویلي چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. دوی وای په دې حمله کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان وژل شوی. خو امنیه قومندان د دوی داوی ردوی او وای شواهد او اسناد لري چې دا د داعش وسلوال ول. وسلوال او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حمله په اړه لاڅنه دی ویلي. د هلمند چارواکي وایي د ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د والی دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا عملیات به د نادیالي او مارجې ولسوالیو تر بشپړې تصویف پورې روان وي او همداراز په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره کیږي. په بیان کې دعوه شوې چې په هوایی بمبارۍ کې وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې خو کره شمیر یې نه دی ورکړی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي سرتیرو تنخواه کمیدو موضوع حل شوی او ژر به ورته د پخوا په څیر پیسې ورکړل شي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت تیره ورځ د پولیسو له روزنیز مرکزه د نویو سرتیرو د فارغېدو غونډې ته په وینا کې ویل ولسمشر د سرتیرو د تنخواګانو موضوع جدي اخیستې ده.
زبد ویم چاین تر ولسمشر پوری دغه موضوع رسیدلې ده. زه ان شاء الله اطمینان ورکوم چې په ډیر کم وخت به کوم ماش کم شوی دی. د دې یو څاند ز نور هم جت شوی دی چې په حدود دی تقریبا 2500 روپۍ آینده میاشت کې به دوی ته حواله شي.
لایو مودې راهیسې د خوست پولیسو شکایت کاوه چې حکومت تنخواګانې کمی کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم ووایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 زیږیز کال کې لاسلیک شوې اټومي موافقه تصدیقوي او کنه. اټومي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ شوې وه د تهران پر اټومي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي چارواکي وایي ټرمپ به په خپله وینا کې پر ایران سخت انتقاد وکړي او و بوي چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سمون نخري. هغه وویل دي چې ټرمپ به پر ایران د اټومي بندیزونو د بیا لګولو غږ و نکړي، خو پر کانګرس په ټینګار وکړي چې پر تهران د سختو شرطونو یو قانون منزور کړي چې که هغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټه اخیستو ته به دوام ورکړي. ترامپ او د هغه د حکومت چارواکو په بیا به ویلي چې کېدای شي ایران د اټومي موافقې د شرایطو پابندي کوي، خو په عمل کې دې ته وفادار نه دی ځکه چې د بیلستیک توغندیو او داسې راکټونو ازموینې یې کړې دي چې اټومي وسلې وړلی شي او د منځني ختیځ د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. امریکای ولسمشر له وسلوالو څخه د امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. I
believe they're starting to respect the United States again.
د ورکو کړیو بلوسانو د سازمان یو مشر دا داور رد کړی چې ګوندې د هغوی د ورکولو ثبوتونه نه لري. په سوابه کې یو خبریال وژل شوی دی. آیا د پاکستان پارلمان به د ټول هیواد لپاره د یو احتساب قانون منظور کړی شي او که څنګه؟ ورسره به تاسو د خپلو سیمو مهم او تازه خبرونه راکړئ. موږ وسندرې در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د میړه او ماشومانو د خوشي کولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلین کولمن د هغې کاناډایي میړه او درې ماشومان یې په کورمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې خلاص کړي دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کېږي د حقاني شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کیتلین کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پوځ وړمه ورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلین، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلی دي وژغورل. پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشی شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلی شوي، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي. غواړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غواړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحد ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشي کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه او کله چې یرغمل نیونکو وړم ورځ هغو کورمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د ورکو کړل شویو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر د ورکو کسانو د پلټنیز کمیشن د مشر سرګندونه رد کړې دي. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې د ورکو بلوچستان په اړه ماما قدیر د خپلو داوو ثبوت نه دی ورکړی. خو قدیر تیر ورځ مشال راډیو ته ویل جاوید اقبال له سره ورسره لیدلی نه دي. اقبال سینټ ته وویل چې د ورکو کسانو په اړه خپل پلټنیز رپورټ به راتلل کی میاشت خبر کړی. در فتنجم رپورٹ
د پاکستان لا درک شوی کسانو د تحقیقاتی کمیشن او د کم احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلی دی چې د لا درک کسانو په اړه رپورٹ باید نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چهارشنبه پر ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوائری رپورٹ په اړه وویل چې 2019 تر اوسه پورې د 3,300 یو کم دیش کسانو نمونه د لا درکو کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې د بلوچستان لا درک کړی شو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ماما قدیر وویل چې په بلوچستان کې 15,000 کسان بے درک دي. د کومو چې هغه ټول تفصیل لري
مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے داہم ہم تک کل راغل یا ماں وشتے یا بلزائے ماں وشتے زنراتلم یا تاتا لسٹ میور کرے یا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تو اشکارا کا کم میڈیا مختر راغل دی ماں سے لسٹو نے وشتے دی چیلنج ورکوم جسٹس جاوید اقبال صاحب تا تا ماں سے راس ہے یو یو کورانی تا تا یوڑا میں ذمہ داری زیستا سکورٹیم زی آخوم یو یو کور تا اوڑا دا خلق ست تخپل غ فیملی ز پشتانه وګړ دا بے درک دے یا بے درک نه دی یا دا خلق شہید کړي دے کې نه دی کړي دے.
د سینټ د بشری حقوقو قائمه کمیټه مشر نسرین جلیل په دې اړه مشال ریډیو ته ویل دی غواړي د هغه خلکو په اړه ورسره معلومات شریک کړل شي چې په زور بے درک کړل شي دي او ذمہ وارو کسانو ته سزاګانې ورکړې شي.
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د شمیره راکړي چې د دې کیسونو مقدمه تر عدالتونو تللې دي او کنه. بل دا چې کمیشن له پکار ده چې ذمہ واری وټاکي. مثلا دا چې کم تن څوک بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړي چې دا چا بوتلی وو. دا دې هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي ځکه چې مونږ اوس د ترکیې استاد ته کورنۍ بې درکه کېدو کیس کې وکتل چې اف آی آر نه و درج شوی. دارنګ د خلکو سره د مرستې وکړی شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دې جوړ کړی شي چې په زوره بې درکه کول پکې جرم وګڼل شي نو داسې بیا د چا همت نه وي چې څوک وچتوي یا بې درکه کړي.
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2019 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی وو چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
د سواوی پولیس وایي وسلوالو بیګای او خبریال هارون خان وژل دی. د سواوی یو پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال راډیو ته ویل د هارون خان ورور پر خپلې مېرنی ورور د مرګ داوا کړی ده. د پښتونخوا د پولیسو مشر د سواوی پولیسو ته د خبریال د وژنې او رڼو پلټنو امر کړی دی. ځلاند یوسفزی تفصیل راکوي.
د سوابه تانی اسچو منصف خان مشال رډیو ته ویل چې ځای خبريال هارون خان تیر ماس خوتن اتنی می بجې په سوابه خاص کې د خپل کور مخې ته د وسلوالو په ډزو ووجل شو. اسچو وای چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرنی رور او دوه ورونو د قتل داوا کړی ده. آئی جی پی صلاح الدین محسود د خبریال د وجنی نوٹس اخیستے دے او د سوابے ڈی پی او تے د سمدستی او پاکو پلٹنو حکم جاری کرے دے. د آئی جی پی په ہدایاتو ڈی پی او د ہارون خان د وجنی د کیس د پلٹنو لپارا دو ٹیمونا تشکیل کری دی. د سوابے ڈی پی او صہیب اشرف مشال رڈیو تو ویل
ان کا تنازع چل رہا تھا پہلے بھائی سے زمین پہ, یہ ایک وجہ ہے.
ورنو سرے دمزے کے پسر لانج روان وا دا یو لامل دے. خوزو د هارون خان د قتل نور ممکن لاملونه هم ګورم تر سوچ ککړ کسان گرفتار شوی نیوی. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2018 کال کې لدی پیښې وړاندې پاکستان کې نور درې خبریالان وجل شوی دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې یو پارلماني کمیټي له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې یو قانون پر مسودې کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن شي, خو په قومي اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوو ګوندونو یې له ملاتړه لاس اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې په شا شوي, حکومتي چارواکي څه دریځ لري او د سیاسي او قانوني چارو پوهان یې په اړه څه وایي؟ بوریوال کاکړ ځواب راکوي.
تحریک انصاف او متحده قومی مومنت د چهارشنبه په ورځ د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون لملاتړه پر شا سوی دی. د متحده قومی مومنت مخکشانو د قومي احتساب په اړه د جوړې شوي پارلماني کمیټې غونډې ته وویل چې دوی دا قانوني مسوده نه مني, خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد ویل د دې مسودې په اړه دولس غونډې شوې دي او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد ویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ولې پر شا شوې دي او څه اندېښنې لري. کچیری دا قانوني مسوده جوړه شوی او منظوره شوی وای نو بد احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم ترلاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پاکستان کې یو ډیر ضروری قانون دی, خو ګوندونه نه پرې سلا کېږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کیږي او د نورو نه کیږي, او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کیږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نون ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي, او مسلم لیگ نون ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کارو نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی محمد انور وای د په فکر په پاکستان کې لا حالات دی زیت نه در رسیدلی چې د سیاستوال غوندې دی د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسی.
دا دی وخت سره خو دې ملک ممکن دی نه دا چې فوجان چې دی د عقیدې بل چا ماتات نه دي. فوجان چې دی عقیده وایي چې موږ احتساب موږ په خپله کوو, دغه سه ججان دا وایي چې موږ خپل احتساب موږ کوو, او دغه وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی نو څه پورې ده یو ځای نه بغیر هغه شوکت نه او ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو. که د های کورټ وي که د سپریم کورټ وي نه هغه امین هم دی او صادق هم دی, او دغه چې فوج کې کوم خلک دي نه هغې نه هم د عادتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه دې ته پوه شوکي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اهله ګرځول شوی وو, بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمه هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کونړ چارواکی وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوي دي. امنیه قومندان جمعه ګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په دې بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی. خو د سیمې اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شهزاده شاهد وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. وسلوالو او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حمله په اړه لاسنه دی ویلي. روح الله انوري معلومات راکوي.
د کونړم نی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ول د پنځشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نخه کړي او په کې شل تنه وژلي دي.
مزار دریته خپل تخریبی فعالیتونه وغځوي چې دلته دوی یو ډیره قوي جلسه درلوده، شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسک قوایي برید ترسره سوي چې د لنده په مشرۍ لاندې د داعش ترکستانو یو قومندان 40 نفر ورسره نور ټول مسره افراد باغوی کې سکلا او خیفات الله هم د دې و ډاکټر هم تقریبا سره ده د علاقات رسیدلې دي.
خو د سیمي وسیدونکو بیا وایي چې ټول وجل شوی ملکی کسان دي. د بدګوړ یو وسیدونکو د ولسوالۍ شورا غړي مولوی احمد ویل په سیمه کې بي پيلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې په کې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسی وګړي وجلي او یو ټپي شوی دي.
یو ماشوم چې ته وخت د زنانه د کور نه وځي او تختی په داله کې پاتې شو نو هغه نو د کړو او تاسو سنگیر راته زنګ وو چې هغه ماشوم پکې بيخي سوې ده. زخمی پکې یو د سي لاس ته زخمی ده. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو دا ځل دي او دغه ماشوم نه علاوه څورل ځانه پکې نه.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ وسیدونکو مولوی شهزاده شاهد هم ویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوی ټول عام خلک دي.
څورل کسان تشخیص شوی دي او ډېر درنه پیښه د شکل چابانی دلته څوک مخکې دا جرګه و کوم واده ملته بانډه کې دی کنه او داخل جدید مسجد کور او دا تورخان او دار او رزلته ولسوالۍ کې مې او سنگیرتوب کې مې او د دې درې مسائلو کې حکومت سره تګ را تګم کوي.
خو قومندان وایي چې وجل شوی کسان ټول داعش پوری تړاو لري او غونډې هم د دې د پاره کړي و چې څو د کونړ جلال آباد لوی لار کې د خندونو پیدا کولو د پاره کومه پریکړه وکړي.
کامل د دقت خبیر خبر ده. یو نفر د مرکی هم په دې کې نه دی وجل شوی. ټول مساله کسان دي مزددي ټول هغه مسانه د سات پر اصل لرو.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو پاره څه نه دی ویلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او د خبرونو او د شرنو سلسله په دې خبرونه کې همدومره وه. اوس وخت شوی دی چې تاسو را سره رابطه وکړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی د خپلو سیمو تازه او مهم غټ خبرونه چې دی هغه را سره شریک کړئ. په ټلیفون هم را سره شریکولی شئ، په سکایپ یې هم را سره شریکولی شئ. د ټلیفون او د سکایپ شمیرې په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ،
نشمیرې لسان سره وړي کې
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
فیسبوک ته چې زه ورشم نو دلته نگار الماس لیکلی دی چې زه شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم، اوس مهال په بکاخیلو کې یم. وایي په وزیرستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا د وزیرستان پر خلکو باندې وزیرستان خلکو سره زیاتی کړی دی، قیامت جوړ کړی دی. لکه تاسو ته به هم معلومه وي چې تیرې څو ورځې په دوسلی کې د ماین په چاودنه کې یو سرتیری مړ شوی او یو څو ژوبل شوي ول. له هغې ورځې راهیسې پر ازمک، دوسلی، اسدخیلو، ګړیوم او خاوشه سیمه کې ګرزبندیز لګول شوی دی او دا د ټولې سیمې خلک یې یوې لګړې خوړ کې ور ایسار کړي دي چې ورباندې مختلف قسمه تشدد کیږي. د خلکو له تیرو پنځو شپږو ورځو راهیسې هیڅ خوراک څښاک نه دی کړی. اوس دلته پوښتنه دا ده چې د وزیرستان خلک خو غیر مسلح دي، نو چې په فوج چرته هم برید وشي بیا د فوج بېګنا خلک رانیسي او مختلف قسمه تشدد ورباندې کوي. ولې چرته د انساني حقونو علمبردار چې زموږ د بېوسۍ او بې کسه خلکو لپاره غږ پورته کړي؟ نگار الماس دا هم لیکي چې دلته حالات ډیر زیات خراب دي د دې خلکو. دا د نگار الماس صاحب دغه خبر را سره شریک کړ. موږ په دوسلی کې په ګړیوم کې هلته خبریال هم نه لرو، البته په زموږ د شمالي وزیرستان لپاره خبریال چې دی هغه به دا معلومات وکړي چې هلته واقعي دغه پیښه شوې ده که نه ده شوې، آیا واقعي هلته په خلکو باندې تشدد شوی دی که نه دی شوی. له دواړو خواوو سره به خبرې وکړي، ځکه چې له دې خو موږ خبر یو چې هلته په مختلفو سیمو کې ګرزبندیز تر له هغې ورځې راهیسې لګول شوی دی چې د ځمک لاندې بم چاودنه وشوه او پکې یو سرتیری ووژل شو. خو دا تر اوسه پورې موږ ته نه ده معلومه چې آیا واقعي انتظامی یا امنیتي سرتیرو هلته خلک د اف سی آر له قانون سره سم نیولی دي، پلټنې ته نه کوي که نه کوي. د دې معلومات به زموږ خبریال وکړي او هغه به بیا موږ له تاسو سره شریک کړو. د همایون صاحبزي په غږ غزل.
Show my jana na زلف چه زپ کی اسیر شما سنگ زلف چه زپ کی اسیر شما زولنو نده قربان شما جانانا نس اخبلو ند زان شو مجانانا مستاخ بلو ند زان شو مجانانا نمیلی کیوکڑے اوخ کے راغلے پر سنملی کیوکڑے چھ باران پخ پل گریوان شما جانانا نستاخ پل ندزان شما جانانا نستاخ پل
مشال راڈیو تا غوگی است او زچی پا نقطا ورشو فیس بک تا ندلتا حمیدالله فوجی لیکلی دی چه خبریالان تاسوی و خبرون لموگ غواری تنخواه ده چه ده پاراخلی تنخواه خود ده پاراخلو چه لتاسو خبرون واخلو سعید فوجی صاحب زمنګ په هر سیمې کې په هر کلی کې خبريالان نشته موږ کوشش کوو چې د هر سیمې د هر کلی باندې خبرونه راوخلو لته څخه تازه او هغه خبرونه چې ډیر مهم او لوی خبرونه یې بیا د غې لپاره خپل خبريالانو ته هم وایو چې هغه په سیمه کې معلومات راغونډ کړي او د غې خبر په اړه باندې نور جزئیات یا تفصيلات پیدا کړي د غې کرواله معلوم کړي نو دا دیتا سیټیزن جرنالیزم وای یعنی ولسی وګړي هم مونږ په دې خبريالې کې لزان سره شریکو چې دوه رویا خبري یو قسم مکالمه یا ډایالوګ غونډې رواني چې تاسو خبرونه راغونډوي معلومات راغونډوي خپل کلی سیما او داغو لوی پرمختګونه څاري او موږ یې هم در سره شریکو نو دې سره د زنو خبرونو کرواله یا تفصیلات په ډیره ښه طریقه باندې معلومی کی یو کس را سره د ستړي مشه
السلام علیکم په میرسیر صاحب تاسو ته او جنتن ته او د مشال ټول ټیم ته سلام کوم مخیبه ورغزې در سره د خسته کوټه
په خیر راغلی څه خبر مو راوړل لکوټه
ا مننه په میرسیر صاحب زو یو خبر شریکم لکه دا ورغزې ایجنسی په باره کې د مونږ علاقہ خو ډیره وخت نه بند او په میرسیر صاحب ډیر کپی واخو شو لاس کړه د پسته پر کی کنه او نن سبا لکه دلته مونږ لمړې وشي نو به مو د څه ډایرکټ کلی تنه شوړې نو ته به مو وډو به مو بګنه به تحصیلدار نه دغه رخلو لکه دسخط پر رخلو او څه کسان چې کسان نو ورکو نو ور مونږ دته نه پریګدې نو بګا دلته مخ خپل مړو نو بیا بګا د واجی نن مو یوړو خپل کلی ته نو تحصیلدار مونږ ته اجازه نه راکول دی علاقې والا نو بیا د مونږ کوم کسان نو څه څه ورسختولو نو هغه کسان نمونه او مړه هغه مخ خپل لکه ته یوړو کنه نو مونږ د چارواکو نه وختنه د حکومت نه نه مونږ د خپل لکه ته خپل واپس کی زر نظر نو مونږ دلته مړه وشي نو مونږ مړه خپل لکه ته نه شوړ نو مونږ کډوالیو مونږ د زر نظر خپل لکه ته واپس کی نه دا بډره غاټه مې ربني وي
سم ده مننه د ستونزې له شریکولو خوشاله وسی البته دا خبر نو د ګلپانی په غږ درته سندر نشو
گلاب گلاب کا او پر خشرا ہوئے گا راشما گلاب گلاب کا ناچے باجڑ ملنگا ماچے بخند ملنگا بے خف دیوران خسوں بیاو کیو زل ملنگا بے خف دیوران خسوں بیاو کیو
مشال راډیو ته غوږی هست او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته اوس د روغتیا په اړه د یوې نوې څېړنې معلومات درته درکوم. دا څېړنه په لینسټ په نوم باندې ژورنال کې چاپ شوې ده او په دې کې دا راغلی دي چې په تیرو څلورو لسیزو کې د په ماشومانو کې د چاغوالي ناروغي چې ده اغه لس چنده زیاته شوی ده. مطلب دا شو د دې خبرې چې یو سلو څلرش میلیونه الکان او نجونی په ټول نړۍ کې ډیر زیات چاغ دي. تر دې هدا پورې چاغ دي چې یو 20 ورته ویل کیږي، یعنی ناروغي باندې وخت دي. دا څېړنه چې دا لکه څنګه چې ما درته ویل په لانسټ ژورنال کې چاپ شوې ده او په دې کې د نړۍ د ټولو هیوادونو کې د چاغوالي تکتنه شوې ده، یعنی یو هیواد هم ترنه پاتې نه دی. د مثال په توګه په برتانیا کې په هرو لسو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 50 کلونو نیولې تر 19 کلنې پورې دوی کې په هرو لسو کې یو چې دی هغه له حد زیات چاغ دی، غټ دی. وس ساينس پوهان دا وایي چې دا ماشومان چې به وخت او تر ځواني ته پرسیدو باندې چاغ شوی دي، نو په دوی کې د زړه د سختو یا جدي مشکلاتو پیدا کېدو، همداراز د ذیابتیس یا د شکر ناروغي پیدا کېدو، د فالج د حمله او د زنو سرطانونو لکه د مقد سرطان یا د سینې سرطان د پیدا کېدو خطر څو چنده پکې زیات شي. لانسټ میګزین دا څېړنه د اکتوبر پر 11 نیټه خبره کړې ده. د اکتوبر 11 نیټه چې دغه د چاغوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده او د دې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې د چاغوالي په باره کې دغه پیدا شي، آگاهی پیدا کړل شي او د دې مخنیوي وشي. د چاغوالي نړیوال فدراسیون وایي چې که دغه طریقه د ماشومانو کې د چاغوالي د سلسله هم دسې روانه وي، نو تر 2015 زیږیز کال پورې به د نړۍ ټول هیوادونه له 940 میلیارد یا عرب پاونډ څخه، یعنی تقریبا 1 ټریلیون ډالرو پورې پیسې په دې باندې ولګي چې هغه ماشومان چې چاغ دي او د چاغوالي لوجې بیمار شوي دي داغوی علاجونه ور باندې وکړي، یعنی 1 ټریلیون په دې باندې خرڅیږي. د پروفیسر ماجید عزتی په نوم باندې څېړونکی چې دی د په مشرۍ دا څېړنه شوې ده او د په امپیریل کالج لندن کې استاد دی. دا ویل دي چې یو لامل په ماشومانو کې د چاغوالي د زیاتېدو دا دی چې په ارزانه بیا باندې خواړه د دوی د ماشومانو لپاره پیدا کیږي او هغه داسې خواړه چې هغه د ماشومان غټي، لکه د مثال په توګه دغه سیمیان دي، هغه پاپړ دي، داسې شیان دي، دا ترخه او غوړ یا چپسونه دي یا برګرونه دي، مکډونالډ او داسې شیان دي، دې ته ماشومان زی، یا په دې بهر کې دا پکوړې سموسې داسې شیان خوري، د دې د وجه نه دا ماشومان چې دي دا لزوانۍ ته تر رسیدو مخکې یا چاغ شي یا په تنکی زلمیتوب کې تنکی ځوانۍ کې چاغ شي چې ډېر زیات تاوانونه لري. که تاسو غواړئ چې دا څېړنه په بشپړه توګه ولولئ نو په لینسټ میګزین ته تللی شئ. او دا هم یاد ولرئ چې لینسټ میګزین اپلیکیشن چې دی دا تاسو په خپل سمارټ فون کې موبایل فون کې هم انسټالولی شئ. د وحید قاسمی په غږ سندره. مشال رادیو ته وګیاست او اوس پس درته فیسبوک ته چې ورشم او دلته مختلفو کسانو پیغامونه را لېږلي دي. کائنات خان له پېښور لیکي چې په پېښور ښار کې دا مهال هم د ډینګي ناروغۍ او په دې ناروغۍ د اخته کېدو سلسله روانه ده. وی رپورټونه وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې 1380 کسانو د ډینګي وایرس معاینه کړې ده چې پکې 199 ناروغان دي، یعنی په دوی کې د وایرس تصدیق شوی دی. په دا مهال وی 440 ناروغان د پېښور په بیلابیلو دولتي روغتونونو کې بستر دي چې پکې په 410 کې د ډینګي یو خاص ډول وایرس وی لیدل شوی دی. د صحت مامورین وایي چې د ډینګي ماشې په تولید او حملو کې هغه وخت کمی ممکن دی چې موسم یخ شي او د تودوخې کچا تر 100 درجو ټیټه شي. بالکل دا صحیح خبره ده. یعقوب ترین لیکي چې پرون په دوکۍ کې د کوئلې یا د سکرو په درنګ کې د ګیس چاودنې له وجې د ګیس لک وجې یو کس مړ شوی او یو زخمی حالت کې راوستی دی. وی په دا پېښه شوې ده په دوکۍ کې. محمد ابراهیم شینواری لیکي چې تېره شپه د ننګرهار ولایت د شینوارو په ګولاهۍ سیمه کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې 9 وسلوال وژل شوي دي. سمه ده. حکیم الله شاهین لیکي چې په مسقط کې دی وی دلته روان ولسمشر اشرف غنی څخه هیله لرو چې د افغان وګړو لپاره په سفارتخانه پرانیزي، ځکه چې دا یو ډېر لوی مشکل دی او افغانان دلته له ستونزو سره مخامخ دي. سمه ده. ستوری دستگیر لیکي، ستوری د سنگر په نوم باندې یو کس لیکي چې زموږ په سیمه کندهار کې د حکومت لخوا ظلم کیږي، وایي بازارونه تش پاتې دي. صحیح. د زاهد الله سمسور لیکي چې د هند کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویرات کوهلی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو استعداد ستاینه کړې ده. د ویلي دي چې افغان لوبغاړو ته په یو ځانګړی پیغام ورته نشر کړی دی او سپارښتنه ورته کړې ده چې په ځان باور ولري او خپل هدف ته د رسیدو هلې ځلې د دغه رواني وساتي. سمه ده. د کابل جان په غږ سندره واوري. ها اوریدون کو وز در تا دا اوزون دا لیر یا دا دی دا اغا ته چه جوڑا دا لفضا پور تا پا ستراتوسفیر کی دا اغی پار در تا معلومات در کو یو چیڑن وای چه دا دا پنڑای کی چه زنی شان جوڑی گی کیمیاوی مرکبات جوڑی گی دا هم استعمال د اغه د زیات استعمال لوجه د سخکاری چې د اوزون د غته چې د پدې کې یو سوري شوې دي او د دې سوري د بندېدو سلسله چې لتیرو کلونو راهیسې روانه و هغه کې دې شي دیرش کال نور وخت واخلي. اول خدا اوزون چې دی او تری ورتوي په کیمیاوي ژبه کې دا یو ته جوړه کړی ده د فضا برا په آسمان کې د ځمکې نه پورته د اټموسفیر د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ دغه غازونه وغیرہ چې دي د دې نه پاس سطح چې ده په دې کې د اوزون یو ته ده او د دې اوزون کار دا دی چې دا لمر څخه الټرا وایلټ بالا بنفشی وړانګې چې دي هغه نه پریدي چې هغه ځمکې ته راشي. که چېرته دا وړانګې راشي ځمکې ته راورسیږي د انسانانو او ځناورو او د څارویو په بدنونو باندې لګیږي نو څارویو خو چون څرمن لري هغه څاروي چې یا ځناور چې غټه څرمن نه لري په هغوی باندې هم تاثیر کوي او انسانانو ته ډېر زیات تاوان دا رسي چې په انسانانو کې د پوستکي سرطان پیدا کوي. ورسره ورسره دغه الټرا وایلټ شواګانې د نورو موجوداتو لپاره هم خطر پیښی. په اوزون کې دا دغه چې دا سوری د اوزون په دې ته کې یعنی دا یو قسم یو شیلډ دی یو سپر دی چې ژوند په ځمکه باندې ساتي. که په دې کې سوری وشي یا دا نری شي دا ته نو د دې ډېر زیات تاوانونه دي. اوس پخوا ساینسپوهانو دا فکر کاوه چې د کلورو فلورو کاربنونو او د هایډرو کلورو فلورو کاربنونو چې دي د دوی له وجې دا تاوان پیخیږي. خو اوس ساینسپوهان هغې وخت کې دې ساینسپوهانو دا نه ویل چې ګونې ډای کلورو میتین په نوم کیمیاوي مواد چې دي یا ډای کلورو ایتین په نوم کیمیاوي مواد چې دي دا به هم دا مسله پیښی. دوی دا فکر کاوه چې دغه کیمیاوي مواد چې دي دا ژر آسمان ته نشي ختلی هغې سطحې ته نشي رسیدلی. خو اوس وروستۍ څېړنه ښیي چې ډای کلورو میتین او ډای کلورو ایتین دا په زراعت په کروندګرۍ کې ډیر زیات کارول کیږي. دا یو قسم پلاستیک غوندې دی هغه پی وی سي پایپونه چې تاسو لیدلی دي تاسو به پیژنئ هغه پی وی سي پایپونه چې دي هغه له همدې شیانو جوړیږي او دا وی تر ټولو زیات په چین کې جوړیږي. نو د چین په ختیځ کې چې دا شیان جوړیږي د دغه کیمیاوي موادو دا ډای کلورو میتین او ډای کلورو ایتین دا دغه چې دي مواد دا په هوا کې شامل شي او بیا تر هغې وروسته سمندر ته ځي بهر ته ځي او له هغې وروسته اوزون ته ځي چې په اوزون کې د سوري کولو یا د اوزون د ته د نری کولو کار کوي. ورسره دا ډای کلورو میتین او ایتین چې دي دا د رنگونو د لری کولو لپاره هم کاریږي. نو هغه رنگونه چې د ګاډی نه لری کیږي په هغې کې دا کیمیاوي مواد کارول کیږي. نو اوس د ساینسپوهانو ویلي دي چې که دغه سلسله ونه درېده د دې پی وی سي پایپونو د جوړولو یا د دې پلاستیکی بیگونو خلطو د جوړولو نو خطر شته دی چې د اوزون دا د بیا رغونې سلسله چې ده دا دیرش کاله نور وخت هم واخلي چې په دې دیرشو کلو کې به دا ډېر زیات سرطان او داسې پیښې رامنځته کی. څو کاله مخکې چې د اوزون دغه سوری د استرالیا خواته وو نو هغه وخت کې په استرالیا کې د کینسر یا د سرطان د پوستکي د سرطان شرل لوړه شوی وه. خو تاسو ته معلومه ده چې دا د اوزون ته چې ده دا خوځیږي ګرده چاپېره چورلیږي تاویږي نو دا سوری هرې خواته تللی شي نو دا ټولې نړۍ ته خطر پېښولی شي. د کرن خان په غږ د خوشحال بابا له دې کلام سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې به بیا درسره
بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا دا جہان پا مخبنا وی حسیتا غند دل برا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا
سے مارا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنوشا میں فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بناوی حسیتا غند دل برا اشوسازا لبت بازا دل نوازا سرفرازا اشوسازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جہان پمخ بنا سیتا بند دل برا تلبے باقا تشت پاکا تربنا کا گریوان چاکا تلبے باقا تشت پاکا خود رایا خود نمایا خود ستایا خوش ہنرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا سیتا بند دل برا